آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمني د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یو نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو
شاه سوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې. ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمې پاته، واړوې له درده ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د سل هیوادونو او څلور زره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو دریو ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چارې ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندویه مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1949 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لور ته د جنوبي آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر دوهمې به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کېږي، که څه هم افغانستان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سار غړیتوب په 2008 کال کې اخیستی. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبي آسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اګست له 15 مخکې چې طالبانو کابل نه ونیولی، د جنوبی آسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یې 10 کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستې کولی شوی. د دې تر څنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندویه ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر لسو راښکته دي. د دې ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندېدو تر اغېزو پورې آزادي راډیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسني حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پانتون تن پر خودل کیږي. نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخې ډېر کم سوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دي. باید د اطلاعات و فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړئ، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه لپاره زمینه ورته مساعده کړئ او ځوانان تشویق کړئ. همدا
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تود شي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول صفي الله نصري څخه کړې ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلې زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکني وخت په کتو سره تیوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکی حالات لري. او په دې لړ کې هیله بخونکی حالات په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځیو او خبرندویو ټولنه، یعنی په ولایاتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لویو ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وې او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په دو لویو ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تیوه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه سیاسله هم نه دي شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې د دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي، که دولت له خوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولی شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لویو ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوي وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځی منځته نه دی راغلی چې دغه د تعصب وړ ده او هیله دې ته وه چې باید په دې برخه کې پانګونه شوې وای. له بلې خوا نه دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډېره ډېرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري. او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایی سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست یې کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډېره په ډېرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه ښکال مو ازادي راډیو مچلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډېره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته. او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي خو بیا هم جن جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او هغه کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کیږي او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخ ته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغې برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده. خو باید اولا باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب واړي. او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بد شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا الله زار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېیم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینزي په ډېره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 138 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړې انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روشنایي عالم ته الوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکي او لیکوال شاهسوار سنګروال سره د دوی د یوه مخکینی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دی کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او یو سل او نش په پښتو قلمي نسخه پکې معرفي کړی دی. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخه موندلې دي.
ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمخې چې بیا راټول کړي نو د یو می اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافی المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزند په بیلابیل څپرکو باندې مې کار وکړ. بیا دغه ټولې نسخې مې راټولې کړلې. دا مې هر یوه اړوله. بیا هر یو مخ مې لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت دی، څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا یو سل نهه شپېته نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وې چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. من تا په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ده به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته ملاړمه، دا کتابتون ته ملاړمه، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمۍ کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلي چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم د ما د انګېرنه داسې دی چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولې، لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنې ما په کې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم. هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پاکین کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې. لږ هغه په ښه کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ، کاغذ یې مخو نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري.
په دغو لسکونو نسخو کې چې تاسو موندلې دي، په دغو کې که د نثر برخې ته راشم، ستاسو په باور مهم اثر په کې کوم یو؟
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه سوه په خپل د اخوند دروېزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه. فرضاً همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته، او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون چاپ کړی، او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، دا قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي و، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې
دلته وبخښه. سنگروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخوند دروېزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی؟ دا خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخوند دروېزه نسخه هم پخوا چاپ شوی دی. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سي په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان؟
یو یو څه مې پرتله کړی. هلته په دې اخوند دروېزه کې خپل د اخوند دروېزه زوی او یا د اخوند دروېزه مسیح چې کوم زیاته ونې کړي دي، دغه زیاتونی شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوي او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه شوی نه یم، خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي، دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نه وي برېښېدلې. او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو، خو په بشپړه توګه نشم ویلی چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړه توګه هم نشم ویلی چې ټول یو شی و، ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دې کې مې یو څه توپیر شته. دا خپله دې نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې، د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی، دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر.
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند دروېزه لیکنې دي. څرنګه دلته په بریټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي، که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي، د اخوند دروېزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دي. همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله، فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وي، یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې، خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه. دا دوی څنګه حل کړې ده؟ دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي، او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي، دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی په کې ستونزه نشي لیدلی، هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي، یعنی سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې لپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده، د هغې له مخې کومې هغه دا نسخې یا نورې دسپلر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه، د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوري پیوند کړي، خو په ډېر مهارت
دلته سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چا مرسته کړې ده انګلیسانو سره؟
نه هو ولا دغه پایوند کې په خپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړې دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي، یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي، او هغه هغو دغه اشاره کړې ده، بلې اکثرو کړې، یعنې لږو نه چې
یعنې داسې افغانان هم پکې شته؟
نه افغانان بېخي پکې نه شته.
نه ما دې له خاطر وبخښې، د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوند دولې بیا سخته کار دی.
خو ما تاسو ویلې ما ویلې کوم چې دی روغه پیدا کړې ده، هغه روغه نسخې نه دی استفاده کړې، ناروغه نسخې کې دی هغه مخې پیوند کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجې خوړلې دي او دی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې نو هغه مغسې پاتې دی. فضل زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیډن دغه د مخزن ځینې فرزن تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دي ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیډن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، هغه درته ویلی سم دین دی مغزن درته ویلی سم، همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی.
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟
رحمان بابا نخسی یا ویاد خوشحال خان نخسی که هم فرزن پر دوگو کستا دا شیرونه تقریبا هماغ شیرونه دی خوی وازی زفکر که او ما دیر غد توفیر ما پکی پیدا نکه یوازی پر نگدود که توفیر لیدل که گی چی هاگ نگدود چی وست کدی رحمان بابا دیوان چاب سوی او کدی خوشحال چاپ سوی دی اغون تقریبا زبا میاری کلی دا یا اغا لحجه میاری کلی دا خود دل تا اغا میار نده بلکه اما اغا اصطلاحات چی دی خوشحال خان پو وقتی او یا دی رحمان بابا پو وقتی او یا دی نورو کلاسیکو یا دی منزنی ادبی پیر شاعرانو کی چی تقریبا اغا دیوانی شایدی چی البته چا کلی امام و خاغا دی اغو که دی اغا خپل اصلی لیکنه بنا مغش موجوده ده یوازی دوگم توپیر بانده زپوسو ما
لیکن فکر نکوی او بخشی فکر نکوی چه که دیگه وقت اصلی لحجه و اصلی چه پدی نسخو کیوی خو تر طول مهم تکه هم داده یعنی ارزش هر زیاده
زدیم دقیقه تاسو دی خبری پخلای که او ما بلکل زویم اولی من خپلی لحجه تا داروانو باید نمی راولی نه پیږم چې دا کار ولې سوی ده ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوو دا به ما تا ته مهم وي ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه و ته مهمه ده
سنګروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي
بلکل بر نوی زکا بنی چې ما غا کتلاک هم راجه او کولا کتلاک چه شده کتلاک پهرست ده دی طولو نوی لیگ ده دی آغا گیری نخصو ما اول هغی تم راجه او کولا ما غا پبریتش لیبراری که دوم را مسلکی کسانو سیگی چه تیرتینو کولا چه دوم معلومات لگی چه هر یو کخپل معلوماتون را طول کی نو کتابونه پیلی کلی سی دوم را پا مغا آغا که کسانو چه ما ارتا کلا مراجعه و کولا دی دیر پاسانه بانده ما تا هم گرچه یوازی دونه و چه یو را تو بیلی چه یو جمعه منگ تا وقت را کوا زکه دا منگ آغا نراباسو دا عصیب نراباسو یا چیرتا چه ما خوندی دی غزه تا اوات تزین نفسو بسی دیلال نورو پانتونونو نه را تر اکولی کلی یعنی دومره مینه نه خلق دی او دومره اکادمی خلق دی دومره سمیمانه بر خود لری چه سره دی تا حتیه گی چه باید دا کاروسی نو بدقا اساس بانده قطن زفتی نکوم چه دیو سلو نشکیتو پختو خلمی سو نخصی ندی یو خلمی نخصا هم پاتی بی نو زکا وایمه چه نا سمره چه ما دکی طلاق لمخی ولی دلی کولی هم داره پختو قلمی نسوی یا به دی کتلاگ نا پراتا خوز فکر نکم چه دی کتلاگ نا پراتا بام وی خو که دی کتلاگ دی پراتا نوری هم وی نو خو پا کتلاگ کنه وی
لشاغلی سنگروال چخه پا مننی لیوی خبرتی او روستا شیر تا مخکو
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د چنه شریف د منصرت د سش کال د شعر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په آنلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې وه لوستې او له آزادي راډیو مجلې سره یې شریک کړی دی
درومتری ژوندی نلویږي دلته خو ګنګا ته څوک درومتری ژوندی نلویږي دلته خو ګنګا ته څوک خان مومن خان خړ وطن ته بې تا پاته څوک مکړې را پیدا په پردي زړه کې د خوښۍ تمه مدروې خدایه د جنت دورونو شاته څوک
وچی شونډی ګرځې شوی او بد بیلتانه اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلک مغر زوی ساته څوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړوي له درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیسه نه لېږي بېدیاته څوک غوټه مې پر پیڅکه د پلو دي د لونګ دانې نه به ګورئ نور د چا د هسکې غاړې خواته څوک رب د زخمی سترګو وي دنیا ته له هوسه نه رب د زخمی سترګو وي دنیا ته له هوسه نه ناڅي خو له درده د بایللې لالي وراته څوک
د کاملې عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د بنسټ د سشکل د جایزو اعلان د ازادي راډیو مجلې له لارې وشو. دا جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کی وی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کی وی کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کی وی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کی وی تاسو چې څومره شاعری ددا په ټول کې کېږدی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کی وی دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي او دومره رڼا د زمزمي سترګو کې شته د آشنا دومره رڼا د زمزمي سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري دا آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو عشق څه ته وای تاسو یې پاړه څه اوریدلی وای مینه په تعریف کې نه ځایشي ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي راځي لږ ډیرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي
کزنو عشق پتا لر بلل چوک په پالنګ پتی تا حسین قتل
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی د زینلو نظر دا شونی نه دی ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي د یو عام کس لیدلوری خایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي ستوري ته آسمان کې و ورځ ومې هلال خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال مالک یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال
گل دے استازہ بھی اس فناشی ماوی یو گل چی شمڑاوی سل گلو نترے پیداشی
دغنی خان دے شیری بیلگو تا پاپام مینہ یا عشق دا دبیاتو ہنر او فرہنگ لویا برخہ ہم جوڑے لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.
Thank you.
I'm not afraid.